په پیښور کې د شپې 11 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. د خبرونه مو درته ماښام 6 بجې وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو. سرټکی نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونو زده کوونکو د تریمنګل سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړ او د کاترینو د نیولو غوښتنه وکړه. د جماعت اسلامي لخوا د پیښور په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. او اوکراني چارواکو ویلي روسیې نن د مې پر درشمه پر کیف تازه ډرون بریدونه کړي دي چې په کلکتر لګه یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل. اوس د خبرونو تفصیل. نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونو زده کوونکو تریمنګل سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مې پر څلورمه شوې وه. په نورکي کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې د ګېدو سیمې یو د یو کس تر وژنې وروسته پارېدلي کسان د تریمنګل پر سکول ورغلل او په ډزو یې د څلورو استادانو په شمول 8 کسان ووژل. په نننی احتجاج کې شامل د شینګاک سرکاري سکول هډ ماسټر اقبال حسین مشال دوی ته وویل تر هغه چې د استادانو قاتلین گرفتار شوي نه وي خپل احتجاج به جاری ساتي.
بل پروگرام سے کم کی گئی آغا بہ جمعرات باندھی کی گئی آغا پس رستہ بل پروگرام ہی آغا بہ آئندہ پیر باندھی کی گئی ان شاء اللہ کا دم مطالبات سو پوری قرآن شیوی داغا سلسلہ بہ جری ہوئی.
د پړچنار د پولیسو افسر د نوم او غږ نخ پرول په شرط مشال لډو ته ویلي د تریمنګل د سکول عملی پلټنی شوی او دوی هڅه کوي چې قاتلینو ته ورسي. د دې پولیس افسر په خبره معلومات یې خي چې د تریمنګل پر سرکاري سکول شاوخوا 50 کسان ورختلي ول او ډزې کړې وي. د جماعت اسلامي لخوا په پیښور کې جوړه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. په پرونۍ غونډه کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو ګډون وکړ. تر ناستې وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل اپریدي متفقه اعلامیه واوروله چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت د ټینګښت او د ړنګو سکولونو د بیرته جوړولو غوښتنې شوې دي. د دې ترڅنګ په اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو تجارتي لارو خلاصولو او په قبایلي سیمو کې تر راتلونکو لسو کلونو پورې د ټیکسونو نه لګولو غوښتنې هم شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي له تش په نوم سیاستوالو سره چې په اصل کې په ملک کې انتشار خوروونکي دي خبرو ته نشي کېناستی. نوموړي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا سمه ده چې مذاکرات د سیاسي عمل یو مهم جز دی او په ترڅ کې د یو ملک سیاسي مشران خپل منځي مسلې هواروي، خو وزیر اعظم د مې نه هم پر تشدد مظاهرو ته اشاره زیاته کړې چې تر خبرو زیات مهم د شرخوخو عناصرو احتساب کول دي. حکومت د تحریک انصاف پر مشر عمران خان تور پورې کوي چې پر 9 مې د درغلیو په یو قضیه کې یې تر گرفتارۍ وروسته هم د هغه په لارښوونه پلویانو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې په احتجاجي مظاهرو کې ملکي پوځي او شخصي املاکو ته زیان رسولی دی. عمران خان دا تورونه ردوي او د هنګامو پړه برعکس د هیواد پر استخباراتي ادارو چوي. نوموړي له حکومت سره د خبرو د وړاندیز ترڅنګ د مې نه هم پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه هم کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه پاړه بشري جرم چې بشري جرم بدل کیږي ذمہوار وګڼل شي. د سازمان نن په خپور کړي خپل رپورټ کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او د زده کړو په برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په رپورټ کې راغلي ښځې نه پرېښول کیږي چې د خپلو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه وکړي. په راپور کې طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب پر مسله هم نیوکه شوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې رپورټ په اړه تفسیره نه ده کړې. په تېرو باندې 21 میاشتو کې چې طالبان په افغانستان کې په واک کې دي د ښځو پر کار او زده کړو د بندیز سربیره هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي. او د اوکراین چارواکو ویلي روسیې نن د مې پر دیرشمه پر کیف تازه ډرون بریدونه کړي دي چې پکې د دوی په خبره لږ تر لږه یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. اوکراینی چارواکو زیاته کړې د دوی هوایي دفاعي نظام ډرون ډیری ډرون الوتکې ویشتلي او غورځولي دي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام لیکلي د نننۍ ډرون بریدونو په نتیجه کې د پلازمینې په یو شمېر برخو کې اور ولګېد. بلخوا د مسکو خاروال سرګي سوبیانین پر ټیلیګرام لیکلي چې د مې دیرشمې پر سهار ماسکو هم په یوه ډرون برید سره په نښه شوې ده. هغه په خبره یو شمېر ودانۍ او جزوي زیان لیدلی خو کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. نن په پالچینار کې د بیلابیل سکولونو سلګونه زده کوونکو د مې پر سلورمه د تریمنګل سرکاري سکول د سلور استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړو. د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. د شنګاک سرکاري سکول هډ ماسټر وایي د غوښتنو یې تر منل کېدو پورې به احتجاج جاري ساتي. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي لخوا په جوړه ګنګونډیزه غونډه کې د قبایلي سیمو د امنیت او له افغانستان سره یې د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې وشوې.
پورونه دې پوری جوړ کړی شي. 15-20 لارې دي چې هغه د افغانستان سره د قبایلي خلک کې تجارت کولی شي. نه هغه د لارې دې کولو کړی شي.
او د پیښور د اقرا پوهنتون ځینو زده کوونکو د موسیقۍ یو ډله جوړه کړې چې خلک یې پروګرامونو ته هم دعوت کوي.
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ کو ڈیر ایونٹس تلاڑو پکے پیڈ ایونٹس تا
ہیل دا مشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع ترازو نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونه زده کوونکو احتجاج وکړ. دوی حکومت غوښتل چې د تریمنګل سکول د څلورو استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مې پر سلورم شوې وه. په نورکی کې د نامعلومو کسانو په ډزو د ګیدو د یو کس تر وژنې وروسته پاړېدلي کسان د تریمنګل پر سکول ورغلل. په ډزو یې د څلورو استادانو په شمول اته کسان ووژل. تر پیښې وروسته د سیمې لویې لارې او همداراز انټرنیټ وتړل شول. د تریمنګل مشرانو د دوی د سیمې او د لارو د امنیت غوښتنه کړې ده. حکومت د تریمنګل د ډزو پیښې د قربانیانو کورنیو ته پیسې ورکړي او چارواکي وایي د سیمې د امنیت یقیني کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. طارق اورګزی معلومات راکوي.
دا ناره په پړچنار کې زده کوونکي تر اوسه د استادانو قاتلین نه نیولو په رد عمل کې وهي. د ګلپوره یو ځل بیا لسو شخصي سکولونو په شمول د 19 ښوونځیو په سوونو زده کوونکو د خپل سکولونو استادانو په سرپرستۍ کې احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکو د ښار پر مختلفو لارو پیدل مزل تر کولو پاس د پریس کلب ودانی مخې ته تر 100 ساعته پرلط وهلې وو. د شنګاک سرکاري سکول هډ ماسټر اقبال حسین وای سلورونه او شوچ د استادانو وجل کې دلو پیخه شوه. خو پولیسو تر اوسه په هغه کې ککړتانان نه دی نیولې. حسین زیاتوي تر سوچ د استادانو قاتلین نوې نیول شوی. د احتجاجونو د سلسله به جاری وي.
بل پروګرام څو کوم کیږي هغه به جمعرات باندې کیږي. بیا هغه په سیورستا بل پروګرام وي هغه به په آینده پیر باندې کیږي. هغه په سیورستا څلورم پروګرام څو کیږي هغه به بیا جمعرات باندې کیږي. ان شاء الله که د ایمو مطالبات څو پوری پورا نوي شي وي دا سلسله به جاری وي.
پر څلورم مای په تری منګل کې بلواګرو پر سرکاري سکول برید کړي وو چې پکې څلور استادانو په شمول وطن وجل شوی ول. یاد برید تر هغه شوی چې په نورکی کې نامعلوم تنانو د گیدو سیمې یو تن مو وجلو. تر هغه پس د یاد پیښې خلاف په پړچنار کې د احتجاجي مظاهرو سلسله روانه ده. کچو هم پر استادانو برید په تری منګل کې شوی. خو مقامی مشر ملک منور خان منګل ترې انکاری دی او وای هغه یو شخصي عمل وو چې دوی بار بار مزاحمت کړي. منګل د نهې پرز مشال لډیو ته ویلي د دوی خلک سو واره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول. خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دی اخستې. ځای مشر زیاته کړه تر پیښې پس پر ټول کام لار بند کړې شوی چې ور سره لا مشکلاتو سره مخامخ دي.
لوکل استاذ کې رامه چې کوم انټرنو وخسته ایمای مشمانو کال په دې کې ځای شو ونه خسته شو. نور خلکو ته روډونه بالکل فل سیکیور دي. ایمای پر روډونه کوم څه سیکیورټی نشته دی او اندغه شوندې مو خلک محصور دي. د اعلی حکومت نه دا غوښتنه کو چې نور خلکو سره پرمیزې لري کې کوم قانون قوانين کېږي امغه رقم دي مخ سره وشي.
په کورمه کې چې کله خنړی پیخي وشولې نو حکومت سکیورټي کابو ساتلو په خاطر د مختلفو سیمولارې و تړلې. کڅو هم د سیمو ټوله لارې ورسته خلاصې شي. خو لپړ چنار تر تری منګل لار لا هم د تګړه تګلا پاره نه استعمالېږي. په بره کورمه کې مبینه خلک تر نخه کېدلو پس د تریمنګلو تګ را تک ستونزه کانوایانو پر بوتلو حل کړی شوی. خو د علاقې مشران جوړ شوی ترتیب نه مني او دړکه ورکوي. که پر دوی لار خلاصه نه شوله نو ټل پړه چنار لار به هم بندوي. موږ د پیوړ سیمې یو مشر لا صوبېدار ګلاب حسینه دوه ورځې وړاندې پوښتلې ول چې آیا ولې تاسو پر منګرو لار تړلې. نو هغه په ځواب کې ویلي ول چې داسې کار دوی نه دی کړی. البته هغوی د خپل یاري له کبله لارې نه استعمالوي. حسین په پیوړ کې منګل قوم خلک له نخه کولو انکار کړي او ویلي په لارو کې د مسافرو حفاظت ذمہواري د حکومت ده.
پیوړ قوم تر په روډ کته ان باندې خدا روډ دیو جنا باندې چکوم استادان و استاد ظلم وشوالو استادان بی دردست شهیدان کرل نو دو خپل گناه و جنا دو پا در رود نرسی موترا پا رود بلکو کلوب ده.
بلخوا موږ په دغه ټول صورتحال د کورمې انتظامې تازه دریز معلومولو هڅه وکړه خو پکې کامیاب نه شولو. تر دې وروسته د پولیسو مشر محمد عمران ته مې د واټسایپ له لارې میسج ورولېږلو خو هغه هم ثواب را نه کړو. د پولیسو یو بل مشر چې میډیا سره د خبرو اجازه نه لرله مشال لوډیو ته د نوم او غږ نه ورکولو په شرط وویل په کم سکول کې د استادانو وژلو پیښه شوې، له هغې عملی تفتیش شوی خو پکې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. هغه زیاتوي په تفتیش کې ظاهر شوي چې پر سکول باندې د بریدګرو شمیر تر 500 زیات وو. هغه زیاته کړې په غټه سطح د چارواکو په میټینګونو کې د علاقې صورتحال ته په روزانه بنیادو کتنه کیږي. چارواکي دا هم ویلي پړچنار ته د پوز مزید نوي دستې هم راغلي خو دا ورته نه ده معلومه چې راتګ فیصله د حالات کابو ساتلو په خاطر اخیستل شوې او کنه بله کومه وجه ده. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د جنوبی استان لور د برمل اوسیدونکو نن په 15 ورځ هم په اعظم ورسه کې خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. د پرلت مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مخکښ کامران وزیر مشال اډو ته ویلي دوی د خپلې سیمې د امنیت او د بجلی او انټرنیټ په څیر اسانتیاو د بحالولو لپاره په احتجاجي دا ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلمان کونډي د مے پر 28 مشال اډو ته ویلي چې دوی ته د پرلتوالو غوښتنې رسیدلی دي او د پوره کولو هڅې به یې وکړي. اشتیاق مسید رپورٹ را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسیدونکي اعظم ورسک سیمکشه په 15 ورځ هم په احتجاجي درناکشه پالتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې او د تحصیل برمل پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر کامران وزیر د خپلې غوښتنې په باراکښې ویایي.
دنی رس کولای شي تاسو هیڅ څوک مشته تر اوسه پر نه درغلي. د میجا بنادي غشتنه د نتورک متعلق ورسره د بجلی و کوم موبایل نتورک ته د مکمل لا د میشته نه بند کړ شوی او ورسره بجلی چې کوم د بنادي 24 غنټه کې د 2 غنټه برابر وي.
په احتجاجي درناکشه نوز د پاکستان پیپلز ګوند سویلي وزیرستان لوور ضلع جنرال سیکرټري عمران مخلص ویایي
چې کوم مطالبه دي چې پرځي کې چې کوم بجلی لاین دای پابند د چار شری شي بل اپ اعظم سره چې کوم ڈی ایس ایل کیبل دا یا پرځي کې پی ٹی سی ایل دا یا ڈی ایس ایل کنیکشن دا نو دغه ځکه چې په مختلف ځایونه کې هغه نت ته وای فای چې هغه ولاږي د خپل حکومت نه مطالبه په اعظم سره پی ایچ او دی چې پابند ګورنمنت تارا په قبضه شوی دو یا د ایف سی په شکل کې یا د پولیس په شکل کې په سکول بندې شوی دو میش دایي چې یغه نه د قبضه ختم شي. درناته چې څومره سیاسي خلک وراغله وو په مشترکه د دغه مطالبه چې دا آئینی دي نو هغه میش د حکومت نه دا غوړي چې فوراً د په دابند چار وشي او په مذاکرات باندې دا لاندا کو.
مشال ریډیو چې د اعظم ورسک احتجاجي درنې وشتنې په باراکښې د ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان او د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. خو د احتجاجي درنې وشتنې په باراکښې د ضلع مرستیال کمیشنر یاسر سلیمان کونډي د مئی په 28 مشال ریډیو ته په دا رنګ جاغېدلی وه.
امیدوار مشران مو انگیج کړی دي چې کومې چې جایلانو اندازه مسلې دي چې واقعي د علاقې د هغه د تکلیف ته پر دي او د سیول انتظامیه سره تعلق لري نو هغه ان شاء الله موږ راځي تر څو مخې مو هم افورت پکړی دي او باز راځي ان ډیو ډیمانډ دي چې هغه وندې ځای نه لري نو هغه پر موږ سره شو کوي.
د اعظم ورسک احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د جماعت اسلامي په مشرۍ د قبایلي ضلعو په اړه شوې ګڼګوندیزه غونډه کې په هغو سیمو کې د بشپړ امن پر ځای کولو له مرکزي حکومت د مالي پانګو ترلاسه کولو له افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو تر څنګ بیلابیلې غوښتنې شوې دي. د پېښور د پرونۍ غونډې د غوښتنو په اړه د موجوده حکومت چارواکو په سمدستي توګه څه نه دي ویلي، خو په 2023 کال کې په پښتونخوا د قبایلي ضلعو د ورګډېدلو پر وخت صوبایي او مرکزي حکومتونو د هغو سیمو د پرمختګ لپاره د پیسو بیلولو او خیبر پښتونخوا صوبې ته یې د ورکولو ژمنې کړې وې. د موضوع تفصیل له غلام غوث اورو.
په غونډه کې د متفقه اعلامیې د لارې غوښتنه وشوه چې په قبایلي ضلعو کې دي مکمل امن قایم کړی شي. قبایلي ضلعې دي د راروان لسو کلونو پورې د ټیکسونو نه مستثنا وګرځولی شي او د قبایلي ضلعو د تجارت او کاروبار د پرمختګ لپاره دي د افغانستان سره تړلي ټولې تجارتي لارې پرانیستلی شي. دغه متفقه اعلامیه د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاپیسل اپریدی وړاندې کړه.
تعلیم د پاره سکولونه چې کوم وران دي هغه د پوری جوړ کړی شي، خو تقریبا د مونږ 15-20 داسې لارې دي چې هغه د بجوان نه واخله تر وزیرستانه پورې، چې هغه د پاسانه باندې د افغانستان سره د قبایلي خلک چې تجارت کولی شي او هغه هم تجارت کولی شي، دوړه تک را تک شي، لهذا دا لارې دې کلو کړی شي. په دا باندې هیڅ قسمه دهشتګردي نه کیږي، دهشتګرد اوس هم په سمو لارو نه دي راغلي. سهولت آسان کړی شي، ویزې پابندي دي کم از کم د قبایلي اضلاعو دواړه طرفه چې کوم دي پابندي ختمه کړی شي.
د خیبر یونین په نوم د خیبر ضلع د سیاسي او قبایلي مشرانو د تنظیم مشر مراد ساخی په خپل وینا کې وویل چې قبایلي اولس ته دي په خپل وسیلو خپل حق ورکړي شي. د ونډې ځینو ګډونوالو د قبایلي ضلعو په پښتونخوا کې په زم کولو هم نیوکې وکړې، خو ونډې ته په وینا کې وکیل او قانون پوه اعجاز مومن وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروسته قبایلي ولس بنیادي آئینی حقوق ترلاسه کړي دي او هم په دې وجه اوس قبایلي ځوانان د امن لپاره په ولسی پاسونونو کې برخه اخلي.
زه یو قبایلم په دې وطن کې اوسېږم، خو زه های کورټ سپریم کورټ ته نشم تللی. د پاکستان په آئین کې یو چپټر دی هغه ته وایي فنډامنټل رایټس. ژوند په آئین کې یو بل شیز دی او هغه دی پرنسپل آف پالیسی. دا د آئین په چپټر کې آئین کې لږ وګورې هغه اختیار هم ماته ملاو شو، او زه مختصر تاسو ته وایم چې د دغې نه مونږ څه فایده واخیسته، او چې په مومندو د پاسونو د وزیرستان او د باجوړ نه پوله ځي که نه ځي د دې نه غټه فایده شته.
په دې غونډه کې د دې وړاندیز سره هم اتفاق وشو چې په 2013 کې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو نه وړاندې چې د سیاسي اتحاد د سوري لاندې کوم تحریک چلولې شوی و، نو د قبایلي سیمو د حقونو ترلاسه کولو لپاره هم هغه رنګ تحریک اوس مهال چلول پکار دی. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په 19 خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
په پاکستان کې اوس لبیا د تور یا بلیک مارکیټ لاري د ډالرو کاروبار زیات شوی دی. د بانک دننه او په خلاص یا پرانیستي مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ په ارزښت کې د فرق کچا ریکارډ حد یعنی پګویش روپو ته رسیدلې ده. د مې پر 9 د بانک دننه د امریکایي ډالر نرخ 250 روپۍ او 2.5 پیسې او په آزاد مارکیټ کې 311 روپۍ، خو په عین وخت کې په تور یا بلیک مارکیټ کې د ډالر نرخ تر 325 روپو هم زیات شوی دی. تفصیل د نیازلی په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د بهرنۍ پیسو یا د کرنسۍ کاروبار کوونکي وایي په هیواد کې په اول ځل په بلیک یا تور مارکیټ کې د ډالر نرخ 315 روپونه اوخته دي، او بیا په بینک دننه یا انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر ترمنځ فرق 6 روپو ته رسیدلې دي. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکو اتحادیې مشر ظفر پراچا د مئی په 9 مشال لیډیو ته وویل حکومت د غلطو پالیسیو له کبله یو ځل بیا تور مارکیټ کې ډالرو کاروبار زیات شوی.
بالکل 26 روپے کا فرق ہے،
بالکل په بینک دننه او پرانستی مارکیټ کې د ډالر ترمنځ فرق 26 روپے دی. نن ډالر په پرانستی مارکیټ کې 314 روپو ته هم رسیدلې وو، خو بیا په 311 روپو کاروبار بند شوی. حکومت خلکو او کاروبار کوونکو ته په خپل د تور مارکیټ لار ښودلې ده، ځکه د بهر هیوادونو څخه خلک پاکستان ته ډالر یا ریمیډنسز په قانوني لار نه رالیږي، ولې چې په تور مارکیټ کې خلکو ته خریټ ملاویږي. او نن هم په تور مارکیټ کې د یو امریکایی ڈالر نرخ 324 پاکستانی روپے وو. ظفر پراچا زیاته کړي سوداګرو او کاروبار کوونکو ته د بینکونو څخه ډالر نه ملاویږي، نو ځکه په تور مارکیټ کې د ډالر بیا بیا پورته شوې ده. نوموړي په وینا چې پاکستان کې د ډالرو تور مارکیټ کاروبار بالکل ختميږي نه، سره کم شي خو بیا هم روان وي. د نوموړي په وینا چې د تیرو 3 راهسې د پاکستان د بهر هیوادونو نه راتلونکي پیسې یا ریمیډنس پر لپسې کمیږي. لومړی بهر میاشت 3 ارب ډالر ریمیډنس راتله، خو اوس نږدې 2 ارب ډالرو ته رقم شوی. نو دا خبره په ښکاره ده چې ډالر د تور مارکیټ تلاری بدلیږي. د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک په وینا چې پرون د مای په 9 د کاروباری اونۍ په لومړی ورځ پاکستانی روپۍ په مقابله کې په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ نور ګران شوی، او یو امریکایي ډالر په ریکارډ کچا 311 روپو ته رسیدلی، او بیا په انټر بینک کې د امریکایي ډالر نرخ 20 پیسې زیات شوی، 215 روپۍ او 240 پیسو ته رسیدلی دی. په لاهور کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکو اتحادی او مشر جهان علی بیا د مای په 9 مشال لیډیو ته ویلي دا وخت په تور مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د سرکاري نرخ څخه 10 نه تر 40 روپۍ زیات دی. نوموړي ویلي چې هغه ډالر یا نور کرنسی چې د غیر قانوني لاري کاروبار کیږي یا ذخیره کول کیږي په تور مارکیټ کې راځي.
اوپن مارکیټ دې ته وایي کومه چې د منی چینجر او د سټیټ بینک په منځ کې چې کومه معاهده شي که نه چې بدې کې اخیستی شي بدې کې خرڅولی شي. بلیک مارکیټ هغه وایي کم ډالر چې په بارډر منی اوړي دا په هونډه کې هم راځي. بلیک مارکیټ کې ته په 20 اخلي کې په 21 کې په 22 اخلي تا ته مسله نشتی، خو دا د سرکار نه وا بغلا منی کوي.
د جهان علي په وینا چې د تور مارکیټ نه د ملک اقتصاد ته هیڅ ودا نشتا بلکې نقصان دی، او په تور مارکیټ سټیټ بینک هم کنټرول نه لري. په کراچی کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیاوی د نړیوالی مالیتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته پور ترلاسه نشو، په ملکی سیاسی کړکیچ دی، او پاکستان ته د جون میاشت اخیره پورې 3.5 ارب ډالر بهرنۍ قرضې بیرته هم ورکول دي، نو ځکه د پیسو مارکیټ له سخت فشار سره مخ دی.
دې وخت کې د ډالر چې دی نو د هغې ډیمانډ ډېر زیات دی. انټر بینک کې هم چې دی نو ریټ خو سهده پورې کنټرول دی، خو اوپن مارکیټ کې ډېر زیات چې دی نو اغاز یا اوپنک دے. تو اوپن مارکیٹ کے ڈالر ډیر زیات په برخته دے، او بلخوا بلیک مارکیٹ کے تور مارکیٹ چه دے د کرنسی اغه کم د حالات او اثرات ښکاری.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د ریکارډ تر مخه په 13 میاشت کې هر اونۍ د بینک سره بهرنۍ زری مبادله ذخیره راکمیږي. سٹیٹ بینک د مای په 15 ویلي وو چې د مای د 19 پورې د مرکزی بینک سره بهرنۍ زری مبادله ذخیره شاوخوا 4.40 ارب روپو ته رقم شوې ده، او دا یوازې د پاکستان د 1 میاشتې د درآمدادو د بل برابر ده. د سرکاري ریکارډ تر مخه تیر کال د پاکستان درآمدات شاوخوا 80 ارب ډالر وو، او برآمدات 30 ارب ډالر وو. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په دې وروستیو کې ویلي وو چې پاکستان کې د ډالرو زیات قاچاق افغانستان ته کیږي، او د دې د مخنیوي لپاره یې سخت ګامونه پورته کړي دي. پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF څخه د 9 جایزې د پور ترلاسه کېدو هڅې کوي، خو تیر کال د نومبر د میاشتې راهسې د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل، دا FBR پخوانی مشر شبر زیدی، او بیا نور اقتصاد پوهانو بیا بیا ویلی چې د پاکستان اقتصاد چې په کومه لار روان دی نو پاکستان دیوالی کې دی شي. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار دغه راپورونه رد کړي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نهمې مئی د پرتشدد مظاهرو د عدالتي پلټونو د غوښتنې تر څنګ حکومت ملامت کړی چې د ګوند مخکښان او غړي زوروي او د ګوند پریښودو ته اړ کوي. بلخوا حکومت تور پورې کړی چې تحریک انصاف تر یوه سازش لاندې د مئی پر نهمه چې عمران خان د درغلیو په یوه مقدمه کې ونیول شو د ملک په بېلابېلو ښارونو کې ملکي او پوځي املاکو ته زیان رسولی دی. عمران خان دا تور ردوي او برعکس وایي چې هغه هنګامې د هیواد استخباراتی ادارو پلان کړی وي. نوموړي حکومت سره د خبرو لپاره یوه کسیزه کمیټه هم اعلان کړې خو مرکزي حکومت وایي چې له شرخوخو عناصرو سره مذاکرات نشي کېدی او دا چې د نهمې مئی د بلوګرو پر ضد به سخته کاروایی کېږي. د غلام غوث رپورټ.
د حکومت سره د مذاکراتو لپاره د کمیټې د جوړولو وروسته د نهم مئی د پیښو په لړ کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. د مئی په نهه ویشتمه نیټه د ویډیو لینک د لارې په خپله وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت او ادارو د خپل ګوند پلویانو د زورولو او د پاکستان تحریک انصاف نه په زور د سیاسي مشرانو د بیلولو تورونه ولګول. عمران خان په نهم مئی حکومتي او پوځي تنصیباتو ته د زیان رسولو د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه. تاسو معلومات وکړئ چې څوک په دغه پیښو کې ککړ دي. په نړۍ کې چې چرته څه پیښه کیږي نو د هغې ازادي پلټنې کیږي. حکومت خو نیغ په نیغه تور پورې کړی ولی چې دوی د وړاندې نه تیاری نیولی وو او په انتظار ناست وو چې تحریک انصاف په څه طریقه د سیالۍ نه بهر کړي. لیکن دا خو د عدلیې کار دی چې د دې پلټنې وکړي او معلومه کړي چې څوک د دې ذمهوار دي. کسوم پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نهم مئی د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده خو بلې خواته د لاهور د پولیسو د یو نوټس تر مخه نن د مئی په دیرشمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د پولیسو د ډی آی جی دفتر ته د حاضرېدلو امر ورکړی شوی دی. د دغه نوټس تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د مئی په نهمه نیټه د لاهور د کور کمانډر په کور کې د بلوګرو د داخلېدلو په سر شریکی پلټون کې ډلې یا جی آی ټی ته د حاضرېدلو ویل شوې دي. د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د دې میاشتې په نهمه نیټه د عمران خان د نیولو او بیا د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو وروسته د راپورته شوي صورتحال په سر پاکستان تحریک انصاف د مئی په ویشتمه نیټه د حکومت سره د روانو سیاسي لانجو د حل کولو لپاره یوه وکسیزه کمیټه هم اعلان کړې وه خو حکومت د تحریک انصاف سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی و. خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په را روانو ورځو کې هم د مذاکراتو په اړه هیڅ امکان په نظر نه راځي او سیاسي کړکیچ نور هم مخ په زیاتېدو دی.
د خبرو اترو دروازې بندې هغه کوشش داره چې عمران خان مکمل طور باندې تنها کی یوازې کی. دغه نه زیات خلک لاړلو چې کوم یا پخوا ملټری اسټابلیشمنت تابعدارو وفادارو او یا هغه خلک تلاړو چې دغې نه څه نه څه ګناه شوی دی یا کرپشن کړی دی یا مس یوز کړی دی. د عمران خان په خپل وخت کې ملټری اسټابلیشمنت ته ډیر زیات فیس پرېښی نو هغه سپیس اوس د هغه خلاف استعمالیږي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په وینا تر دې دمه په پاکستان کې د هغه د ګوند تر لسو زرو پورې پلویان او سیاستوال نیولې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیا بیا ویلي دي چې کومو کسانو د مئی په نهمه او لسمه نیټه پوځي او حکومتي اساسو ته زیان رسولی هغوی ته به د ملک د قوانینو مطابق سزا ورکول کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا زموږ د نننیو خبرونو مهم هغه نن په پلاچینار کې د مختلف سکولونو سلګونو زده کوونکو د تریمنګل سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړل. دوی له حکومت وغوښتل چې د استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مئی پر څلورمه شوې وه. د پلاچینار د پولیسو یو افسر د نومو غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د تریمنګل د سکول له عملې پلټنې شوې او هڅه کوي چې قاتلینو ته ورسي. د جماعت اسلامي لخوا په پیښور کې په جوړه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. په پرونی غونډه کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو ګډون وکړ. تر ناسې وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل اپریدي متفقه اعلامیه واوروله چې په کې په قبایلي ضلعو کې د امنیت د ټینګښت او هلته د لنګو سکولونو د بیرته جوړولو غوښتنې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي له تش پروم سیاستوالو سره چې په اصل کې د په خبره په ملک انتشار خورونکي دي خبرو ته نشي کېناستی. نوموړي نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا سمه ده چې مذاکرات د سیاسي عمل یو مهم جز دی او په ترڅ کې د یو ملک سیاسي مشران خپلمنځي مسلې هواروي، خو وزیر اعظم د مین هم پر تشدد مظاهرو ته په اشاره زیاته کړې چې تر خبرو زیات مهم د شرخوخو عناصرو احتساب کول دي. حکومت د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د مین هم د پر تشدد مظاهرو لپاره تور پوری کوي، خو عمران خان د تورونو ردوي او د هنګامو پلا برعکس د هیواد پر استخباراتي ادارو وچوي. او اوکراني چارواکو ویلي چې روسیې د مې پر دیرشمه پر کیف تازه ډرون بدون کړی دي چې پکې د دوی په خبره لګ تر لګ یو کس وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. بلخوا د مسکو خاروال سرګي سوبینن پر ټلګرام لیکلی چې د مې دیرشمه پر سهار مسکو هم په ډرون بریت سره په نخښه شوی. دغه په خبره یو شمیر ودانه او جزوی زیان لیدلی خو کوم مرګ ژوبله نه ده اوختې. او اوس پر شوې بلې موضوع ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستان د وتلو پاړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل میکال بهرنۍ چار وزارت ته په تازه لیک کې یادونه کړې ده چې دا اسناد باید له محرمیت وستل شي او ټولو تخکار شي. نوموړي او د بایدن د ادارې نور منتقدین له افغانستان د امریکا د وتلو پر بڼې او هغو عملیاتو سختې نیوکې لري. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستان د وتلو په اړه پټ اسناد باید لمړی د دې کمیټې ټولو غړیو او بیا امریکایانو ته ښکاره کړای شي. مکال په یو تازه لیک کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته ویلي چې د امریکا خلک په تیره هغو چې افغانستان کې جنګېدلي یا د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د حکومت د اقداماتو د ارزونې مستحق دي. هغه ټینګار کړی چې له افغانستان د وتلو په اړه اسناد باید د کمیټې ټولو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو ته ورکړل شي په تیره هغو چې افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکال له ډېره وخت له بهرنۍ چارو وزارت سره په لانجه بوخت دی او له هغوی څو واره د سندونو د ورسپارلو غوښتنه کړې. د کمیټې د مشر پر لپسې فشارونو بالاخره تېره اونۍ هغه ته د سندونو د سپارلو لار هواره کړه، خو اوس ښاغلي مکال ویلي د سندونو په کتلو او ارزولو دا ورته معلومه شوه چې دا سندونه باید محرم نه وي او نه یې خپراوی ملي امنیت ته کوم ګواښ پیښوي. هغه استدلال کړی چې د دې سندونو خپراوی به برعکس د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پریکړو باندې د امریکایانو باور بیا جوړ کړي. مایکل مکال او ګڼ نور کسان وایي دا سندونه او معلومات څرګندوي چې څنګه له افغانستان د بایدن ادارې وتل د دې سبب شول چې دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شي او وڅلوېښت نور ټپیان شي. ښاغلي مکال مخکې دا هم ویلي وو چې له افغانستانه د راوتلو پر وخت د عملیاتو له مسؤلینو او ډیپلوماتانو سره د دوی مرکې به هم دا څرګنده کړي چې امریکا ولې خپل زر تنه اتباع او سلګونه زره افغان همکاران داسې یوه هیواد کې پریښودل چې کنټرول یې د ده په خبره د ترګرو په لاس کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته اړین اسناد ورسپارلي، خو دوی بیا هم غیر ضروري تعقیب ته دوام ورکوي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د نړۍ د نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ ټاکنو پر ګټلو مبارکي ورکړې دي. پاکستان او ترکیه له لسیزو راهیسې ښه تعلقات لري، خو پوښتنه دا ده چې د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره څه معنی لري. عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د مئی پر اتوشتمه نیټه د ولسمشرۍ د دوم پړاو ټاکنو ګټلو سره به اوس رجب طیب اردوغان تر پنځو کلونو یعنی تر 2028 کال پورې پر ترکی واکمنی کوي. هغه له تیر دوه لسیزو راهیسې په واک کې دی. پاکستان او ترکی له لسیزو راهیسې ډیر ښه تعلقات لري چې د کارپوهانو په فکر د رجب طیب اردوغان په واکمنۍ کې نور هم پیاوړي شوي دي. اردوغان د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله دا ځل د اپوزیشن لخوا له سختې انتخابي ننګونې سره مخامخ و. داسې فکر کېدلی چې د شپږو ګوندونو شریک کاندید کمال کلکچدار اوغلو شای هغه ته ماتې ورکړي، خو د دوم پړاو ټاکنو کې د اردوغان لخوا د 2.5% رای وړلو سره دا اټکل ناسم ثابت شو. د امریکا، روس او یوکرین په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشرانو خپلو ملي ګټو ته په پام سره رجب طیب اردغان ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف شایي هغه یوازینی مشر وي چې د مبارکۍ په پیغام کې اردغان ته ورور ویلی دی. نوموړي د مې پراتوشتمه نیټه پر ټویټر لیکلی چې له اردغان سره به په ګډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو پر لا ژورولو ګډ کار کوي. ځینې شننونکي فکر کوي چې د رجب طیب اردغان دا بریا په داسې حال کې د پاکستان په ګټه ده چې شهباز شریف د دې هیواد وزیر اعظم دی. نظر اسلام چې په ترکیه کې درې کاله خبرالي کړي هم په دې نظر دی.
نواز شریف چې کوم ګوند دی هغه سره دوی تعلقات ډیر زیات ښه دي، لکه فیملی ټرمز پر دوی دغه تر دي. او په دې وخت کې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون او مشرک حکومت ته، او دلته کې په پاکستان کې د انرژي په حواله باندې، په ترانسپورټ په حواله باندې، اګریکلچر په حواله باندې هم، یا انفراستراکچر په حواله باندې هم په پاکستان کې د دوی ډیر زیاتې منسوبې دي. کشمیر چې کوم موضوع ده په هغه کې هم ترکیه چې کوم ده هغه د پاکستان چې کوم موقف ته د هغه تایید کوي. کدا نوې پارټي راغله و د دوی پاکستان سره تعلقات به بیا سره نو شروع کیده، ولرم چې دا غوی بلړه ده هغه به کم طرف ته غوی سیوا و. نو پاکستان به هم زما خیال دی چې د اردوان په دې غټلې باندې خوشاله وي، نه کې دا بل ګنچ غټلې و.
په 13 کلونو کې د رجب طیب اردغان اسلام آباد ته د سفر په غډون د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي او لوزنامې لاسلیک کړي دي. د دې ملکونو سمندري ځواکونو په 2022 کال کې په کراچۍ کې ګډ مشکونه کړي ول. د دې ترڅنګ استنبول له هند سره د کشمیر پر سر لانجه کې د پاکستان په جار ملاتړ کوي. څېړونکی شاهد الیاس چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لاندې د څېړنیز مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې کار کوي په ترکیه کې 9 کاله تیر کړی دی. نوموړي د مې پر 9 مشال ریډیو ته وویل چې د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو هغه کسان پریشان کړي ول چې د استنبول او اسلام آباد پر اړیکو نظر ساتي.
سی ایچ پی پارټي د جمهوریت خلق پارټي په تاریخي توګه مغرب طرف ته د ډېر جوکاو وي، او د پاکستان غوندې ممالک چې کوم دي ایشیا او افریقا او مسلم کنټریز د دې سره د دې تعلقات ډېر ته خپل انرژي نه ورکوي. چې کوم خلک په ترکیه او پاکستان تعلقاتو باندې کار کوي هغه ماسک به دا یره ضروري ځین کې کیږي چې د بل پارټي کار اخلي. نو د پاکستان ترکیه چې کوم خپل ماسک تعلقات دي هغه باندې کې د شي منفي اثر پرېږي. نو د اردوان مخکې نه پاکستان سره ډېر ښه تعلق دي. نو د پاکستان لپاره دا د اطمینان وړ ده خبره چې هغه پارټي بیا پاور کړه.
شاید لیا زیاته کړی چې په داسې حال کې چې پاکستان تر سخت اقتصادي بحران تیریږي، نو د رجب طیب اردغان بریا د دې هیواد لپاره ځکه هم د اطمینان وړ ده چې د اردغان نږدې ملګرو په پاکستان کې پراخه سرمایه کاری کړي چې د هغه په واک کې لپاتې کېدو سره به دوام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د میرامشاه بازار د دوکانونو مالکان او کاروباریان شکایت کوي چې د بیا بیا ژمنو باوجود حکومت د دوی شوي توانونه نه ورپوره کوي. د وسلوالو پر ضد پوز په ضرب عزب نومي عملیاتو کې د میرامشاه بازار په مکمله توګه ړنګ شوی، او د دې بازار د کاروباریانو په خبره حکومت یې د تاوان سروې هم کړی ده، خو د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره اوس دوی په حکومتي دفترونو ګرځي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د پام وړ شمېر دوکاندارانو ته یې معاوضې ورکړي او زیاتوي چې پاتې هغو ته به یې هم ادا کړي، خو هله چې حکومت پیسې ورولیږي. د عمر وزیر رپورٹ.
د میرام شاډنګ بازار دوکانداران او مارکیټونو مالکان حکومت نه غوښتنه کړي چې د توانونو ماویزه ورته جاری شي. دوی وایي چې کالونو پس هم ورته منظور شوه ماویزه ور نه کړل شوه. میرام شاه بازار په ضرب عذاب عملیاتو کې په مکمله توګه لزمه کې سره سم کړل شوه وو، چې د دوکاندارانو په وینا صدا پاسا شپږ زره دوکانونه مارکیټونه ډنګ شوي ول. د میرام شاه بازار دوکاندارانو کمیټې نائب صدر امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې کالونو نه په یو بل دفتر ګرځي، سوال مهنت کړي، خو خپل ماویزه لا هم نه ورکړل کیږي.
د تاجر برادری چکیما ماویزه وا 6969 ډیټا چا د خپل وی ریپایټ کړی او په خپل د ستغتینه پکړی وی ریپای ریلیز شوی، خو کولینا په شوتل اغا ماویزه میشتنه ملوږي. کله د گورنر سره جرګه، کله د چیف سیکټی سره جرګه، اغا میشتا ډال مټول شي. میر د حکومت نه مطالبه دو چې میش تاجر برادری میران شاه چکیم په ضرب غضب اپریشن شوی، میر نقصانات شوی، دکاندار ډیر په امتحان شوی. میر د مطالبه کی چې زر نظر
دوکانداران وای چې حکومت انتظامیه او امنیتی چارواکو د بازار توانونه خپل شمارلې تصدیق کړي او پس یې معاوضې اعلان کړي، خو ځنه دکاندارانو ته د دوکانونو او جایداد توانونه ورکړل شول. ډیرای لا هم محرومه دي. نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار زاهد خان وای چې عملیاتو کې یې هر څه خاورې شول. نن ورته منظورې شوې معاوضې کلونو پس هم نه ملاویږي. که زر چې کونه ورکړل شي نو خپل کاروبارونه به بیرته پیل کړي. نمیرام شاه بازار دکاندارانو د خپلو معاوضو ترلاسه کولو لپاره پیښور های کورټ کې هم کیس کړی وو، چې د دکاندارانو په وینا هغه کیس یې هم ګټلې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه بازار متاثره شوو 9950 دکاندارانو ته د خپلو تاوانونو معاوضې ورکړل شوې، باقي فنډز لا راغلي نه دي. متعلقه ادارو ته د دوی د تاوانونو ټول تفصیل لیږل شوی. څنګه هم چې فنډز جاری شي نو باقی پاتې دکاندارانو ته به ویشل کیږي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرام شاه، میر علي او د تا خیل درې لوی بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول، چې د دکاندارانو او انتظامیې په وینا د میر علي متاثره دکاندارانو ته تاوانونه ویشل شوي. د میرام شاه نیمایي او د تا خیل بازار ټول متاثره کاروباریان لا پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کبالی سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د پاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو 15 کاله وشول، خو له دوی سره د ترقیاتي کارونو حکومتي ژمنې لا هم نه دي پوره شوي. د دوی په خبره په ځینو کبالي ضلعو کې سکولونه، هسپتالونه او سړکونه جوړ شوي، خو په ډېرو نورو هغو کې پر ورته پروژو لا هم کار نه دی پیل شوی. کبالي ولس د پولیسو تر څنګ په عدالتي نظام کې هم د نیمګړتیاو له امله شکایت کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت چارواکي وایي د این اف سی ایوارډ او نورو اړوند مالي مسایلو په اړه له مرکزي حکومت سره خبرې شوي دي چې د ترقیاتي کارونو لپاره ترې پیسې ترلاسه کړي. د انیسی اجمل رپورټ ورو.
په داسې حال کې چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو شاوخوا 15 کاله پوره شول، د دې سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره د انسمام پر مهال د ترقیاتي کارونو لړکې کړې ژمنې لا هم نه دي پوره کړي. د پاکستان پارلیمان د 2013 کال د مې په اخري اونۍ کې یو شمېر قوانین منظور کړل او دغه سپاین کې د 15 ترمیم کولو سره پخانه فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډ کړه. په کبالی ضلعو کې خبریال صفدر داوړ د مې په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پرمختیا لپاره تر ټولو لومړی د انتظامی ادارو پیاوړي کولو ترڅنګ د عدالتونو او امنیتي ادارو نظام سمول ضروري وي.
د لینډ ډیسپیوټ سویچ د اس کې سمري ونی ریکارډ نو بل ور سره د امن او امان مسله وا چې دا پولیس څنګه زړه صدر چې دی دا پولیس څنګه جوړ شي، او بل غټه مسله چې کوم وا د جوډیسي وا جوډیسي چې کوم دی چې دا راشي او باقاعده یو انصاف شروع شي، خو دا غه کې کمزوري راغلي دي خو خشوي نه دي.
سفتر داول زیاته کړه چې قبایلی ولس سره وادي شي وی چې لس کاله بطری ټیکس نه غستل کیږي، خو نوموړي زیاته کړه چې داشمنه هم نه د پوره شوی زګه چې په ترخم او غلام خان کې د اکسایز او د کسٹم ادارو کسان له خلکو ټیکسونه اخلي. د قبایلی سلو د انسمام پر وخت حکومت ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او د غوسیمو ته به د پاکستان لقامي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا په د غوسیمو بعد لسو کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپے لګوي. خو په قبایلی ضلع مومندو کې د ډان وسپانې خبریال فوزی خان مومند وایي چې د 100 ارب روپو شمنه لا هم نه ده عملي شوې.
زمنګ د مومندو د یو مین روډ دی دا یقون نه تر غلنې پوري چې کوم دی هغه هغه معنی تقریبا 15 کال او شو چې هغه د حساب له 70 ښکار دی او دا غي وجه هم دغه خودلی شي چې را
د خبر پښتونخوا د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت ویلی وو چې د ان اف سی ایوارډ په مت کې د پیسو نه ترلاسه کېدو له وجې د صوبې له بودیجې څخه په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه پر مخ وړي. د 2019 کال په فبرورۍ کې د مشال ریډیو په خبرونه قبایلي سیمې د بدلون په لور کې د تعلیم محکمې چارواکو ویلي وو چې په دې سیمو کې د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې لږ تر لږه 1,250 سکولونه ړنګ شوي. دغه سې د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې په نامنې او پوځي عملیاتو کې د سکولونو ترڅنګ اسپتالونه، کورونه او بازارونه هم روان شوي دي. که څه هم چارواکو وخت په وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې تر ډېره د بیا ودانې د کارونو کولو ادا کړې، خو د فاټا سیډنیز مرکز یو مشر منصور محسود وایي چې په قبایلي ضلعو کې ځینو ځایونو کې سړکونه او اسپتالونه جوړ شوي دي، خو په پوځي عملیاتو کې زیاتره کورونه او دکانونه هم ړنګ شوي چې زیاتره مالکانو ته تر اوسه معاوضه نه ده ورکړل شوې.
ترقیاتی کارونه خو شوي دي، خو تباهي هم ډېره زیاته شوې ده. ټیک ته گورنمنت سکول جوړ کړو، ډیسپنسری یې جوړې کړې، روډونه هم جوړ شول، خو د هغې سره د خلکو کورونه دا سیزونه هم ران شوي دي. او اوسه پورې ډېرې خلکو ته لیا هغه هم نه دی میلاو، 4-4 لاکھ روپۍ کمپنسیشن حکومت خو دکانونه هغه ورته جوړ کړل، خو هغه کم وو.
په قبایلي ضلعو کې د ښځو د حقونو مبارزه رضیا محسود بیا وایي چې د فاټا انسمام وروستو په دې سیمو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې ګڼې ښځې د بلدیاتي امیدوارانو په حیث له کوره بهر راووتې او په خپلو حقونو یې خبرې شروع کړې. نوموړی وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پخوا په نسبت یو څه بدلون راغلی دی، خو د ښځو د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې هغسې کارونه ونه شول لکه څرنګه چې دوی له انسمام وړاندې تمې درلودې.
پولیس کے ہم زمون زنانا رالے، عدالتونه چې کوم سیستم دی په کوم زمون زنانا رالے، نور کو قبایلی سیمو کې حالات چې کوم دی هغه سے شانتی دی لکه څنګه اول وو کنه. اسپتالونو کوم وګوري دغه یو چینج پکې راغلی دی، پبلک پرائیویټ پارٹنرشپ په تھرو باندې بی ایچ یو چې کوم دی، آر ایچ سی چې کوم دی، هغه سے غیر فنکشنل ولاړ دی. سکولونو خو داسې دی چې هغه کې هغه حالات دی لکه څنګه ایف سی آر ټایم کې.
د قبایلی ضلعو د اوسیدونکو د دې سرګندونو په اړه د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی د مالیې او انرژۍ سلاکار حمایت الله خان بیا وایي چې په قبایلی ضلعو کې په 13-15 کلونو کې د پرمختیایي کارونو په سمه توګه نه کېدو یوه وجه دا هم ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت دا سیمې له پامه غورځولې وې.
نو هغه پکار دی چې دلته ترانسفر شوی وي. دا زمونږ د نگران حکومت چې راغې کې زمونږ وزیر اعلی صاحب دا مرکز حکومت سره دا خبره راوچته کړه، او بل ورځ وزیر اعظم صاحب راغلی و هغه سره مونږ دا خبره اوچته چې دا غیر افانس دې شو دغه تراشه په توپا ته چې په دې خلکو باندې ولو.
دا خبر پښتونخوا د مالیه پوخانی وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش سره مې د خبرو هڅه وکړه، خو رابطه ونه شوه. البته په تیرو وختونو کې د چارواکو سواری مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د فاټا انزمام رستو د سیمو ته عدالتي او پولیسو نظام غصبل شوی. په دې سیمو کې ټی ایم ای یا تحصیل میونسپل ادارې د احساس پروګرام تر لاندې د صحت کارډ ورکولو ترڅنګ د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د جوړولو او د څارنې نظام په ګډون یو شمېر ترقیاتي او انتظامي کارونه پیل شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ورزشي لوبو نندارې شوې دي. د لوبو تابعه کوونکو ویلي د نندارو مخې د هغو ځوانو ورزشکارانو ستایل او هڅول دي چې په وروستیو کې د سپورت په ډګر کې پکتیا ته بریاوي او ویاړونه ورغړي دي. که څه هم په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو ورزشکاران یې د معیاري لوبغالي او جمنازیمونو د نشتوالي له امله شکایت کوي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
دا د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د یو شمېر رسمي لوبو د فدراسیونونو د ورزشکارانو سپورتي نمایشات دي. د دې نمایشاتو موخه د هغو ځوانو ورزشکارانو هڅونه او تقدیرول ول چې په دې وروستیو کې د نورو ولایتونو څخه پکتیا ته بریاوي او ویاړونه راوړي دي. په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د سپورت د نورو برخو په خوا کې رسمي ورزشونو هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. په پکتیا کې د تکواندو فدراسیون مرستیال محمد امین آریان مشال رادیو ته وویل
هغه ورزشکاران هغه ځوانان چې په دې نورو فدراسیونو عضویت لري، یعنې د پریپایډ د ایم ایم ای دغسې د کیک بوکس په برخه کې مسابقې کړي دي او ښه لوړ مقامونه او بریاوې ترلاسه کړي دي، هغه د تشویق لپاره د تکواندو فدراسیون د هماهنګي په خاطر چې د فدراسیونونو د ورزشکارانو ترمنځ هماهنګي پیدا شي موږ دغه غونډه دایره کړه چې هغو ته په ستاینلیکونو ونازوو، په مډالونو ونازوو او ورزش ته وده ورکړو. د پکتیا په ولایت
پکتیاوال ورزشکاران وایي دوی په دې ولایت کې داسې ورزشي جمنازیومونه او لوبغالي نه لري چې منظم تمرینات پکې وکړي او داخلي او بهرنیو سیالیو ته پوره تیاری سره ورشي.
اسلام الدین حکیمی د سنجر اریان ورزشی کم بنسټګر د ټولو ځوانانو غوښتنه دغه ده چې یو معیاري جمنازیوم ولرو ترڅو نور ولایتو ته مسابقو ته ځو یا نمایشاته ځو، ښه آمادګي ولرو
ستونزی مشکلات موږ له مرکز سره بار بار شریک کړي دي او یو تم دی بار کې مو رسمي سفرونه کړي دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د زینو لرغونو او دودیزو لوبو سربیره لسګونو کلونو راهیسې یو شمېر رزمي او غیر رزمي لوبي هم دود دي چې په هغو برخو کې هم ورزشکاران د خپل قابلیتونو او تخنیکونو د لوړولو هڅه کوي. پکتیاوال ورزشکارانو د هیواد یا هم د هیواد نه بهر په ورزشي سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا په پیښور کې د اکرا پونتون زینو زده کوونکو د موسیقۍ یو ډله جوړ کړې چې خلک پروګرامونو ته هم اوس دعوت کوي. د دې ډلې غړي وایي د خپل شوق پوره کولو ترڅنګ د موسیقۍ لارې او څه پیسې هم ګټي. زموږ خبریال فرهاد شینواری د موسیقۍ د دې ډلې له ځینو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولي.
سټډیم کو ورس یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ویل چې یار آیډیا مونږ تراو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولې شو آمدن ذریعہ جوړ کو. بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سبا ډیر ده او ڈیپینڈ هم کوي اصل کې مونږ آلو 30 آلو دیش زر مونږ آلو دیش زر
نو خلق ور کوي د میاشتې څومره پروګرام نه کړای.
بالکل ور کوي سیزن کې میش کې دوم وی درم کې دیشي سلورم کې دیشي نو هغه بس ڈیپینڈ کوي هغه باندې.
د موسیقۍ دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علي ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
نو سبق وایم ډیټا ساینس کې اشتیاق بای میو کتو زما رباب خوښ شو نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب ګیټار جمبی ستار دا مې زده کړی دي. ټو بی اونیسټ کنه زموږ چې کم دا یونیورسيټي نه کم سټرس یې کنه موږ ټول په دې وباسو نو د یو کال کې موږ ډېر امپروومنټ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته.
پا په پیښور کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیری پرې کوي.
ظاهری خبر چې چیر رباب ټنګ یلته خو خلک یې خوښۍ بیم کنه، نو خلک ډېر زیات خوښۍ د دې طریقه چې کومه ده کنه هغه د نیو یوت سره ډېر زیاته ان لاین ده، ځکه چې دا یو فارم آف آرټ دی او زړه ته شول دی. صحیح ده ته ان لاین دې شي سره هغه ډېر نورم فائدې دي.
په پیښور کې د رباب او موسیقۍ نور آلات په لاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده. فرحات شینواره، مشال ریډیو، پیښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. Thank you.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړي. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو ده.